پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو ستریم شه د ازادي رادیو په دې خپرونه کې مو زه اجمل اند نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو ده. په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره مرکچی پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې بشپړ شي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وینا کړې ده. د وینا ځینې برخې مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله سره بوګنوون کې بلل او په کلکه یې غندلې ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنوون کې بلل او په کلکه یې غندلې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 15 تلین په مراسمو په وسلواله حمله کې دو دیش ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. ښاغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین په مراسمو کې پر بې ګناه او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نشه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم د حمله په کلکه وغندل او ویل له هغه کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب وسی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر ملکي وګړو او قومي او مذهبي لږکیو حمله پر نړیوالو قوانینو جدي تیری دی او له جنګي جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان پرون تر شپږ بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سول. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا سیمو څخه برمته کړي وو.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې یو میلهیي ځای دی د جمعې په ورځ باندې میله را باسي. په دې کې سپینږیري کوشنیان ځوانان ټوله تللې وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دی په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتل.
د شغلی هاشمی په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکی وګړی وژل او یو بلې ټپي کړی دی. نو موري زیاته کړې چې د دغو کسانو د خوشی کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د روزګان امنیه قمندان په خبره طالبانو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبل اوشته خو د تلفاتو دقیق شمیر یې یاد نکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوي مثبتې پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویاند وحید مایار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر څلورو ته لوړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون هم مخکې ویلي چې په هرات کې اوس د کورونا وایروس څلور مثبتې پیښې شته. د حوزوي روغتون د انټانی څنګ مشر میر ابراهیم بسیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د هغو کسانو د قرنټین غوښتنه وکړه چې ایران څخه هرات ولایت راستنیږي.
3 تا 4 هزار نفر همه روزه از ایران وارد هرات میشه. امکان از این داره که یک تعداد از اینا ویروس با خود حمل کنند. توصیه ما به مردم این بوده که کسایی که از ایران آمدن اعراض کلینیکی ندارن اینا در خانه قرنطین باشن.
شغله بسیم وای په کورونا وایروس د اخته کسانو په ډله کې یو د هغه همکار ډاکټر هم دی چې اوس له ایران هرات ته راغلی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خبرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خبرېدو په حال کې دی او تر 3 زره زیات وګړي تر اوسه له دې کبله مړه شوي دي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر لویو غونډو او میلو له دې امله چې د وایروس د خبرېدو مخنیوي وسي بندیز لګېدلی دی. خو د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال عطا محمد ساهو پرون د مارچ په 6 ازادي راډیو ته ویلي چې د نوروز میله به کیجی خلق لیوال دی د ځینی خلکو خپل او خپلوان مزار شریف ته رسیدلی دی. دی وای د کورونا وایروس لامل به شاید مراسم یو څه کم رنګوي خو میله به خامخا کیږي. ښاغلی ساهو ویل چې د کورونا وایروس خپرېدو ویره شایي په میله کې د بهرنیو میلمنو پر ګډون اغیز وکړي. هغه ویل چې هوایي ډګر کې د کورونا وایروس د څارنې لپاره تدابیر نیول شوي او په مزار شریف کې تر دیرشو بسترونو ځانګړی روغتون هم جوړ شوی دی. په تونس کې د امریکا سفارت نږدې دوه وګړو انتحاري حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون د مارچ په 16 وویل چې حمله کوونکو د امریکا سفارت نږدې یو امنیتي ګزمه په نښه کړې وه. د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوتریش چارواکو د تاجکستان یو پناه غوښتونکي هغه واد ته بیرته مسترد کړ. د تاجکستان حکومت د اوتریش له حکومت غوښتنه کړې چې حزب الله شاولی زاده ور مسترد کړي، خو مدني فعالان اندېښنه لري چې هغه شای په تاجکستان کې شکنجه او غیر منصفانه قضایي بهیر ته داخل شي. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظات رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو دا نور خبرونه سمګ به پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. افغان ولسمشر وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د هوت تر شلمې نیټې پورې مرکچی پلاوی وټاکل شي.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح
دا خغلی غنی دا سرګندونې به په یو ریپورت کې در واورو. ل ودیر صافی سره په دې موضوع چې د افغانستان د خانه د مذاکراتي پلاوی ټاکل کې ستونزې څه دي او څه ډول یو پلاوی باید جوړ شي مرکه لرو. دا مرکبه هم درته واورو. د روزګان ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکي کسان د طالبانو له منګولو آزاد کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د زهرو کاروان اونس پروګرام هم بهیروي. افغان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی غړي به د کب د میاشتې تر شلمې پورې بشپړ شي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیز غونډه کې له ملي شورا وغوښتل چې وکسان د پلاوی لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
افغان ولسمشر وایي چې دولت چمتو دی چې د منل شوي اصولو له مخې له طالبانو سره مذاکره وکړي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وویل چې مذاکره کوونکي پلاوی به د کب تر شلمې چمتو سي.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضحی در نظر گرفته خواهد شد. اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند. هیئت مذاکره کننده ما الا 20 اوت سال روان آماده خواهد.
ښاغلی غنی له ملي شورا وغوښتل چې دوه سناتوران یې چې یوه یې مېرمن او بلې نارینه وي او همداشان 15 وکیلان چې دوه یې مېرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. بل خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې له توافقنامې له محتوا سره سم کامل وسي او بندیان آزاد سي. د هوت په شلمه چې د مارچ 10 کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته طالبان تیار دي. نوموړي ویلي دي چې طالبانو مذاکراتي ټیم اماده او همداشان ایجنډا یې تیار کړې ده او د شوي توافق سره به سم کار پر مخ ځي. بل خوا د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
وای جواب می نماید تا در هر تصمیمی که منجر به تعیین سرنوشت مردم این سرزمین گردد. شورای ملی که از کاتبه ملت نمایندگی می کند در این پروسه بزرگ ملی سهیم بوده و نقش قابل ملاحظه را داشته باشد. شورای ملی هر گونه تصمیم و فیصله حاصل شده از نتایج گفتگوهای سال را بعد از تصویب شورای ملی مدار اعتبار می داند.
د تیرې اونۍ د شنبې پورس په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک سو چې له مخې به د مارچ په لسمه بین الافغاني خبرې پیلېږي. بلیان صاحب
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري له رحمت الله افغان مننه کوو چې له کابل د ولسمشر غني د نننۍ څرګندونو ریپورت راکړه. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو شمیر افغان سیاسیون وایي پلاوی باید ټول شموله واحد وینه ده چې بیلابیل پلاوی جوړ شي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو لپاره ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې دغه پلاوی د جوړښت په اړه ترې پوښتلې.
مدني ټولنه ده، د علماو بخش ده، د میرمنو بخش ده، حتی د اطفال و ځوانانو حقوق هم پکې خوندي ساتل کیږي او آینده یعنی دغه سیو همشمول د ټول افغانستان سراسری بورد قبول یا خبر باید دوسی او نمایندگان باید دوسی چه آینده که اغیر
نو فکر نکنی صافه سه بلزلی لس دیر اوکت شوه او چه انتقادونه هم پا دیارا مطراول نو وسی که مولس مشر مثلا ویلی چه او کسا با ده ملی شورا نوی دو کسا ده مشرام جرگینا و پینزه کسا ده ولسی جرگینا دا خود ولس استازی دی او خزم پکیری ناری نم پکیری فکر نکوی چه دای خطری قده مثلا که ده کسان لار شی ده طول اغا برخونه با استازالی و کولیشی که دوی پکی موجودی
او اصلا فکر کنم که دا کمیت با مطرح نوی پده که کیفیت با ده موضوع مطرحی که نمایندگی که 15 کسا اوسیم که 40 کسا که 20 کسا اوسی هم ده طول افغانستان ده خلکو باید کوله اوسی و همه غصه فیصله او پری خرسیش هست ده اخوه سرا مقابل لوری سرا وشل ده اگو پا کولو که معاصر نقش پا آینده که پا طولنه که او په دې خپل سیمه او جغرافیا کې خلکو کې ولرل شي دغه څه یو کمیسیون باید وي کدا د میکانیزم د لارې نه راټولېدای شي لکه چې رئیس صاحب جمهور راټول کړي دي او راټولوي او بیا مورد تایید کوي مهیث په دې کې کوم ممانعت فکر کوم وجود ونه لري مګر دننه رقیبان د حکومت په اصطلاح ملي وحدت کې دوی لري باید د هغوی مورد قبول هم وي دې ته ضرورت نه وي چې هغوی بېله ډله د مذاکراتو د خپل ځان لکه بېل حکومت چې غواړي دا مطرح شي
دغه بین الافغاني خبرو ته تاسې څومره هیله منې صافه صاحب
زه فکر کوم چې هم په منطقوي سطحه هم په نړیواله سطحه باندې هم زموږ په دوستانو چې تر اوسه پورې موږ سره ملاتړ په جګړه کې هم هغوی هم سولې ته لیواله دی او مقابل طرف هم لیواله دی دا که موږ غواړو که ونه غواړو که زموږ حکومت پکې برخاسو چنې ووهي که ونه وهي دا سوله راتلونکې ده دا موضوع فیصله ده موږ که لجاجت وکړو ډېر شی به بایلو او که دا هسې لار ونیسو او سولې په دایره کې ورسره شامل کو نور هم را شامل کو صرف نظر د شخصي قدرت ساتلو نه موضوع کېدل شي فیصله شي ټول خواته لاړه شي دا هم د تاسو وایم که خیلی زحمت همدې حالت د خپل دمه ورکي دا هم نشي پاتې کېدل دوام نه کوي بیا به هغه نور راضي و ټول مسایل به په یوې خوا فیصله کوي او قدرت به نیسي.
د کابل د پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی او چې تاسو سره مرکه اوریده
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه او تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی اوس هم ناجیه صفای څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خوني چارواکي وایي د پنګوالو د هڅونې او په هیواد کې د پنګونو د زیاتېدو لپاره په یوې نوې تګلارې کار کوي. د دې خوني بیان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل. د سوداګرۍ او صنعت خوني په دې اړه له سوداګرو سره خبرې او بحثونه هم پیل کړي دي.
همچنان ایجاد سهولت برای اوید سرمایه گذاریهایی که سرمایه گذاری کرده در افغانستان روی یک پکیج یا بسته بندی بسته تشویقی کار میکنند.
نوموړي وویل دا تګلاره به د اقتصاد عالی شورا او کابینی سره تر شریکولو وروسته پلی شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو د ناامنیو او په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو فرصتونو د نشتون له امله خپلې پانګې له هیواده بهر ایستې دي. د پکتیا چارواکی وایي په دغه ولایت کې د پیازو د شلو زیرمو په پرانیستل کېدو سره د بزګرانو ستونزې به تر یوه حده پورې هوارې شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وویل د پیازو دغه زیرمې د 4,050,000 افغانیو په لګښت ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې لګښت یې د کرنې وزارت له لورې ورکول کېږي. د پیازو دغه زیرمې ډنډه پټان او سمکنیو ولسوالیو کې جوړې شوې دي. هغه وویل د غزیر می کورنیو او بهرنیو بازارونو ته تر لیک دونی پوری د بزګرو او سوداګرو د پیازو د ساتنې لپاره خزای دی. دا په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د مناسب ځای د کمښت له امله د حاصلاتو یوه برخه له منځه ځي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو 4 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
ناجی صافی وچې اقتصادي خبرونه در واورول. زموږ غلا ازادي رادیو ناوري د افغانستان په اړه نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، خو مخکې تر هغه یو نړیواله مسله راخلو. په سعودي عربستان کې څو تنه د سلطنتي کورنۍ غړي نیول شوې دي. په 2018 کال کې کله چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد وټاکل شو، د سلطنتي کورنۍ ګڼ غړي یا ونیول شول یا په کورونو کې نصر بند شول. په وروستیو کلونو کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي خوشې شول. عصمت ساروان دا موضوع په رسنیو کتاب کې کړی هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، په سعودي عربستان کې د تاسو نیولو په اړه جزئیات څه دي؟
مننه انسب. د سعودي عربستان چارواکو د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. ځینې وایي دا نیونې پر وخت غختلي ولیعهد محمد بن سلمان د کنټرول د زیاتېدا یوه بله نښه ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شهزاده عبدالعزیز ال سعود چې د پاچا سلمان ورور دی شامل دی. نوموړی چې نن نیول شوی په 2018 میلادي کال د سلمان بن محمد له ولیعهد سره مخالفت کړی وو.
د دوی د نیولو د څرنګوالي په اړه څه ویل شوی؟
وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د څو سرچینو په قول چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي، شهزاده احمد او د پاچا وراره شهزاده محمد بن نایف د سلطنتي ګارد لخوا نن سهار وختي له خپلو کورونو څخه نیول شوي دي او دوی په خیانت تورن شوي دي. نیویارک ټایمز هم د نیونو راپور ورکړی او ویلي دي چې د شهزاده نایف کشر ورور شهزاده نواف بن نایف هم نیول شوی دی.
تاسو د لویدیځو رسنیو په قول د نیونو په اړه معلومات ورکړل، په خپله سعودي عربستان څه وایي؟
سعودي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې اړه هم سعودي چارواکو څه نه دي ویلي چې دوی څه خیانت کړی دی، خو ګومان کېږي چې هغوی د کودتا په تور یا د کودتا په شک نیول شوي دي. سرچینې وایي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد نایف چې د پاچا کېدو چانس یې درلود، اوس له داسې تورونو سره مخامخ دي چې کېدای شي له کبله اعدام شي. د دې اشاره ظاهرا کودتا ته ده. دوی دواړه یو وخت د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیران ول. محمد بن نایف په هغه موده کې د امریکا له استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لرلې، ځکه چې د سعودي د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد د استخباراتو څارنه او کنټرول په لاس کې لري. په 1998 لمریز کال کې چې محمد بن سلمان د سعودي عربستان ولیعهد شو، د محمد بن نایف موقعیت په حکومت کې خورا کمزورې شو. د سعودي پاچا د 1998 لمریز کال په ثور میاشت کې د یو فرمان له لارې محمد بن سلمان د خپل ناسکه ورور مقرن بن عبدالعزیز په ځای ولیعهد وټاکاو. تر اوسه پورې دی ولیعهد دی او ډېر شدت سره اقدامات کوي، اصلاحات یې راوسیدي او ویل کېږي چې فعلا په سعودي کې ټول واک د ده په لاس کې دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان چې ترې وام اوریدل، په سعودي عربستان کې څو تنه سلطنتي غړي نیول شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روزګان ولایت چارواکي وای افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې سل تنه ملکی وګړي د طالبانو له منګولو آزاد کړي. د چارواکو په وینا دا کسان تیر ورځ وسلوالو طالبانو د ترینکوټ خار اړوند د ایمیلی سیمه برمته کړي وو. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه ملکی کسانو برید کړي او ورسته تر شلو زیات ملکی کسان برمته کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د یاد برید پر مهال یو ملکی کس هم جلسوي او یو بل ټپي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه کسان د ترینکوټ شار اړوند د سوزل د دشت او باخود د غره له لمن څخه بیولې دي. د والی ویان زړګي بادي هم دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې یاد ملکی کسان دغه سیمه ته په میلا پسې تللي وو چې لومړی وسلوالو طالبانو قربانې برید کړي او وروسته یې ونیول.
دوی خپل په میلا بوختو وروسته له دې نه وسلوالو مخالفین را تاکیږي او دوی برمته کوي د ځان سره. تقریبا دا یاد خلک د شلو څخه ډېر کسان وسوال مخالفین نیولي. دا د جملې څخه شپږ تنه بېتر خوش شول او باقي مانده نور پاتې دي.
یبادی د غراز از اجر اړوي ټول چې د یادو کسانو د خلاصون لپاره سم د ستي افغان پوځیانو په یاد سیمه کې عملیات پیل کړي چې د یادو کسانو له جملې شپږ تنه بیرته آزاد کړي او په خبره چې پاتې نور لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. دی وايي د جتر څنګ افغان پوځیانو پر یادو وسلوالو طالبانو هوایي برید هم کړي چې پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي. محمد افضل یو له هغه کسانو څخه دی چې د وسلوالو طالبانو له منګولو او له یاد برید څخه روغ وتلې دي خو ملګری ټپي سوې دي. د ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسي ویلې.
مشکل له وسار په میلا باندې شاله ته موږ وارلو مقصد یو ځای کې موږ ناستو د ازمات باندې مرګري چې واغه مخته در موږ لاړه نه چې کوم وخت کان وسو د غوسم ته پکان و مقصد د نور طالبان سم مرڅخه چې هغه دی و وشتله مقصد ما چې د چمات لاس پورته فی ما پر میدان شګور ما پیسو شانته وینه مقصد ما دا نه پر دی تر ور دی نور خلګه الته نیولی و متران شان نیولی و نور مشکل
څنګه کسان به مثلا تاسو شول د څومره کسان الته دی ونی ول
د سی د کسان ما نه جیدل شه د چنګره خو ګر کړی و
یعنی نور ملکی کسان هم الته دی
و در نه رقم رقم خلګه ملیته فارسړی دی.
بل خو بیا په سیمه کې معلومات شي چې د برمته سو کسانو شمیر زیاتی په سیمه کې معلومات د غرا زیاتوي چې د یادو کسانو شمیر تر 50 پورې هم رسیږي. خداله تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده چې څومره کسان برمته سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي. دا په تیر دوونه کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکی کسان برمته کوي او خپل زندانونه ته اچوي. لږی څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاکو ولسوالۍ کې 55 ملکی کسان برمته کړي وو او د غراز لدی سره یې څو ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د سولې د ولسي حرکت یو غړی هم برمته کړي چې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیا د پکتیکا د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې 1,350 بستونه خالی دي. د پکتیکا یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ شمیر بستونه خالی دي. ولایتي ادارې په اعلان او ډکولو کې پاتې راغلي. دوی وایي هر کال د پکتیکا ګڼ شمیر ځوانان د هیواد له مختلفو پوهنتونونو فارغېږي چې زیاتره یې بیکاره دي. احسان آرین په دې اړه رپورټ لري.
په پکتیکا کې یو شمیر ځوانان او مدني فعالان د ولایت په ولایتي ادارې نیوکه کوي چې نه یوازې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره پلان نه لري، بلکې په دې ولایت کې لا هم ګڼ بستونه خالی دي چې دوی اعلان ته نه دي سپارلي. د دې ولایت یو تن ځوان احسان الله سمون وایي
پکتیکا کې د ارګونو د خرنې دوه لی در معلمین دي. یو د پکتیکا پانتون ده چې هر کال تقریبا د نورو ولایتو په شمول زرګونه محصلین ورکوي. ولایتي اداره تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلې ده. ډېر بستونه دي چې نه اعلانېږي.
نقیب الله سجاد د پکتیکا ولایت هغه لوسې ځوند چې لنن څخه کابو څلور کل وړاندې د پښتو ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو په وینا یې تر اوسه بیکاره دی. دی وایي ګڼو ادارو ته یې د دندې لپاره اسناد هم لیږلي، خو په ادارو کې د فساد او د خپلوۍ د پاللو له امله همداسې بې دندې ګرځي.
چې تر اوسه پورې ما کومه رسمي دنده نه ده پیدا کړې په کومه اداره کې. پکتیکا کې اوس مهال ډېر بستونه شته چې اکثره د ځینو ادارو د رئیسانو لخوا څخه ساتل شوي دي. که یو غواړي چې دا بستونه اعلان ته وسپاري، ځکه دوی د خپلو کسانو لپاره ساتلي.
دوی دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د روڼتیا سربنسټ د راپور له مخې په حکومتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو په ژوند منفي اغیز کړی. د پکتیکا ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو آمریات مسؤلین مني چې په دې ولایت کې 1,850 بستونه خالي دي، خو وایي د اعلان لپاره د کار په قانون کې د مختلفو طرزالعملونو رامنځته کیدل د دې سبب شوي چې د یادو بستونو اعلان وځنډیږي. د دې ادارې آمر کفایت الله عابر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر دغو بستونو د اعلان صلاحیت له مرکزي کمیسیون سره ده چې د ټول هیواد په کچه یو ځای بستونه اعلانوي او د کنکور له لارې له دو طلب کسانو ازموینه اخلي.
پروس کال نه را په دې خوا په قانون کې تعدیلات راغلي دي. پنځم او د شپږم بستونو چې هغه مسلکي نه اوسي، ټول پنځم او شپږم بستونه د استادانو هغه تابع د کانکور د خدمات ملکی دي. د مرکز د کمیسیون کار ده هغه چې بست اعلان کړي، کول شو چې ځوانان په دې بستونو کې استخدام.
په پکتیکا کې د بیکارۍ په اړه د ځوانانو شکایتونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې سږ کال یوازې د پکتیکا له پوهنتون څخه 458 تنه محصلین فارغ شول، خو د همدغو محصلینو په وینا چې تر اوسه یې نیمایي تازه فارغ شویو کسانو ته هم د کار زمینه نه ده برابره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
دا د ازادي راډیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
زه جان محمد جهانی هم د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زه په سوله باندې ډېر خوشحاله یم. موږ ټول افغانان او دا هیله لرم چې سوله اسمان راشي. طالبانو هم دا هیله ده چې خپل پر وربان باندې اعتبار ولري. دا څنګه چې په ولایت کې بریدونه کېږي په بل ولایت باندې، دا هیله زه ډېر لرم. موږ ټول وربان باندې ډېر خوشحاله یو، ډېر توافق باندې لرو. السلام علیکم.
خبر راشي د ورور چې په لارو د پاکستان راته ورور د کوژک په غره باندې طالبان ولاړ وو. د پاکستان د فوج سره ګډ ولاړ وو او کومندیر ورکولې په یلمنو په کندهار باندې د عملو او د ځاکسین او پاکستان په مشکل مداخله نه کیږي. نو مداخله توري کې سپېلې مفصل په سترګو ولیدل چې پندرسته په طالبان وو او سره د پاکستان عسکرو په کوژک په غره په شاده پوسټې په څنګه د ګړند پوسټې سره ولاړ وو. نو موږ چې د باور برباد ټول پاکستان د خوا د باور برباد یو ابل مو اشګونی بابا مو دغه ته امر کړی دی. ملي پوسټ امر کړی تاسو څنګه مو کوي د شون په فل عملي مو کوي درته جنگ مو کوي د وګړو لاسونه تړلې دي. ګر ملي پوسټ په خلاص کې د عملي پر کیو رسې کو شي دا نه فرای بالکل په نړۍ برابر دی. خره پر د رسول پلار برابر دی. دا د وطن د ملت قاتلان دي، دا ظالمان دي. سلام علیکم.
دا سوله زه 100% مطمئنه چې دا سوله به راځي. دا بریتونه چې کېږي دا طالبان خپل یو زور یو افغانستان دولت ته ورښیي چې یعنې موږ داسې امریکا سره لاسلیک کړی دی او موږ داسې خپل دونه تخنیکي چارې لرو، داسې زور لرو. دا سوله به اسمان راځي. ته ولس خوله وراړي چې توجهات چاکه ته جنگ د چا سره کوي. دا سوله به اسمان راځي. افغانان و خوند وړونه دي تشویش نه کوي. دا سوله به اسمان راځي. دی مجبور دی امریکا سره لاسلیک کړی نو دی جنگ چا سره کوي. خپل ورور سره چې ورور وژنه خپل کتاب نه دروه.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو لا پیغامونو سو پیغامونو چه خبارو شول من نلا غوریدون کوچه مکتا پیغامونو راسته ای و سم وقت غرمه دولس نیمی وجه که دون کدی پا مکره دا دی ساد مهم خبرونو سرطکو تا لفریبا ظاهر نیورو.
د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنون کې بللې او په کلاکه غندلې ده. د افغانستان د امیر وختي وزارت وای د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د 15 تلین پر مراسمو په وسلواله حمله کې دو دیرش ملکی وګړي وژل سوي او لشتل لږ 15 نور ټپیان دي. د دې حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلې دی. شغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین پر مراسمو پر بی ګناه او بی دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون تر شپږو بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول. د هاشمي په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکي وګړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دغو کسانو د خوشي کېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوې مثبتې پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویان وحید معیار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر څلورو ته لوړ سوی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خپرېدو په حال کې ده او تر 3000 زیات وګړي تر اوسه له دې عمله مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر لویو غونډو او میلو له دې عمله چې د وایروس خپرېدو مخنیوي وسی بندیز لګېدلی او چین وایي د کورونا وایروس نږدې ټولې نوې پیښې له بهر وروړل سوي دي چې ډېری یې د دوی په خبره په هغو کسانو کې دي چې له ایران یې په ورغلو الوتنو کې سفر کړی دی. چینایي چارواکو نن د مارچ 1 وویل په دې هېواد کې 9 نوې پیښې ثبت سوي دي چې د تېرو ورځې په مقایسه لږ دي. پرون هلته 143 پیښې ثبت سوي وې.
دوستانو خبرونو ملزادی رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید د تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له مسکاهو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې چې د پاسه 8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په لخکرګه خار کې د سوګنې په یو کور کې 8 کیلوګرامه چارس او چې د پاسه 3 کیلوګرامه خیونی ولا. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو و کسان له لسګونو کیلوګرامه نشي موادو سره یو ځای ونیول. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادۍ راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشت پر 13 نیټه په طالقان خار کې 350 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، څه اندازه ښیښه او نشي ګولې نیولې دي. د یو کسانو غوښتل چې دا مواد په طالقان خار کې پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته ویل پولیسو په لملې پیخه کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 15 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیخه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تالاشۍ پر مهال 9 کیلوګرامه ښیښه او 3000 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیولې چې جلال آباد ښار ته قاچاق کېدلې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ولایت پولیسو څو تنه نیولي چې په کابل ښار کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد خرڅول. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند فردوس فرامار سازادۍ رادیو ویل په لومړۍ پیښه کې د هود د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې 3 تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې 24 کیلوګرامه ښیښه وپلوري. په دوهمه پیښه کې پولیسو په 8 او 16 ناحیه کې 200 نشه یي ګولۍ، 2 کیلوګرامه ښیښه او 11 کیلوګرامه چارس له وو تورنو کسانو سره نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي.
د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینوج باغه کې یواله نور ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشي توکو موضوع ده.
دا چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د نشي موادو موضوع څومره مهمه ده، په دې اړه د ولسی جرګې د پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
په حمل او نقل او په زکات کې مستقیم انتي حق لري، موږ په لاسو اسناد درو.
د هغو شوزو د ژوند په اړه راپور لرو چې لخپل معتاد میړونو څخه طلاق غواړي.
در بانک اطلاعات کمیسیونم باسیدار
سیست د بشری حقونو لخپل واک کمیسیون سره د جلاوالي د 390 قضیه ثبت شوې دي.
د اقبال په نوم معتاد وایي چې نشي میا صبر خراب کړی دي.
شزیات نشم بوونه کو بیخی بو خپه من پوه شو مای چې ځان په بلا بو شو ټوپک سره ځان ضربه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سلیم چیرې دی؟
سلیم نو څه درته وایم؟
څنګه سره ته وای سم خبر وکه
ولې ته نه خبر.
اوس پرونه د امریکایانو او طالبانو ترمنز د سولې په اړه د ملي امنیت شورا پاندیشنو باندې پیل کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د نشي مواد موضوع نه یادول د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشي مواد موضوع د بحث اصلي برخه وي، ځکه چې په افغانستان کې د ملت او حکومت پر ضد د روانې جګړې مالي سرچینه هم د نشي مواد دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د دایمي سولې لپاره باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل شي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه کړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو دا تضمین ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي، خو په دې تړون کې نشه یي موادو ته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو اصلي مالي سرچینه ده هیڅ اشاره نه ده سوي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي که په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي، نړیواله ټولنه به د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه پټه خوله پاته نشي. نو له دې امله باید طالبان دا تضمین ورکړي چې د نشه یي موادو له کاروبار څخه به لاس اخلي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشه یي موادو موضوع د بحث یوه مهمه برخه وي.
زموږ بحث دا دی چې د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ شینو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان مخامخ خبرې سره وکړي، په هغه کې یواله نورو ډیرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشه یي توکو موضوع ده چې طالبان په دې اړه باید هغوی دریځ واضح شي، ځکه دا پتن د نشه یي توکو څخه د راغلي عوایدو له ادرسه د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد باندې جنګ کیږي. نو مهمه ده چې په دې اړه باندې وضاحتونه ایجاد شي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا شګار د چړنو پر بنسټ طالبان هر کال د نشه یي موادو لکخت، تولید او قاچاق سره د همکاري لپاره 1500 میلیون امریکایي ډالر ترګوتو کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د راپور لمخي امریکایي نظامی ځواکونو په 2013 او 2013 میلادي کلونو کې د هوایی بمباروي للارې په طالبانو پورې تړلې د نشه یي موادو لسګونه کارخانه ویجاړې کړي او یوازې په پراو ولایت کې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروین لمنځه وړي چې په طالبانو پورې اړه درلوده. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې نشه یي مواد یو نړیواله ستونزه ده، باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل شي چې د نشه یي موادو له مافیایي ډلو سره بخپلې اړیکې شلوي.
همه مواد یې باید
باید ضمانت هم را
باشد. د دې تړون ټول مواد باید یو ضمانت ولري. د افغانستان خلکو او نړیوالو ته باید تضمین ورکول شي او باید سارنه هم نړیواله ټولنه پر غاړه واخلي. لدی موضوعاتو څخه یو هم د نشئی موادو کښ تولید او قاچاق دی، ځکه چې نشئی مواد تر ترهګری ډیر خطر لري او زموږ د خلکو ټول زوري او بکړای دی. باید د نشئی موادو په اړه هم یو تړون وشي چې زموږ خلک لدی ناورین څخه وژغورل شي او دا موضوع هم یو پیاوړی ضمانت غوړي.
د طالبانو غویان تر دې مخکې د لیکلي پیغام لاره ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی د نشئی موادو په کښ تولید او قاچاقو کې لاس نه لري، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو د چیرنو لمخي د ډیرای کوکنارو کښت او هیروینو جوړول په هغو سیمو پورې اړه لري چې د طالبانو په واک کې دي.
محمد عیاس ترنکو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د اندیښنو په اړه راپور اوروه. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دې واقعاته په کتو سره چې نشي مواد افغانستان د جګړې اصلي مالی سرچینه ده، آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې به د نشي مواد موضوع ته پام نه کول د دې لامل نه سي چې پرالتونکي کې ترهګري ډلې له دې سرچینو څخه پیسې ترلاسه کړي او جګړه به نور هم پسې اوږده سي؟
موږ تعجب کوو چې کومه سولې توافقنامه چې 18 میاشتې پر هغه کار وسو او پس له ډېر اوږده انتظار سره بالاخره د توافقنامه راووتله. په توافقنامه کې یوه اساسي ستونزه چې هغه ته هیڅ اشاره نه وسوې او اصلي عامل د تشنج او د بیامنۍ مواد مخدر و، هغو ته هیڅ اشاره نه وسوې او نه کوم په توافق کې راغلی وو چې دوی باید څه وکړي، ځکه یګانه مشکل چې په افغانستان کې پیښ دی د طالبانو یا د مخالفینو د تمویل هغه مواد مخدر و. نو دا واقعا اوس خو تصادفاً ظاهرا داسې راغلی ده چې په توافقنامه کې دوی د امریکایانو سره جنگ نه کوي، پر هغو حملات نه کوي، لیکن پر افغاني طرف باندې حتی دوی تازه اعلان وکړي چې موږ عملیات اعلانوو. وخت دوی عملیات اعلانوي او تمویل هم د مخدره موادو څخه کېږي، له کوم چې جهانیان په دې کې په وار وار رپورټونه نشر کړي دي. پس نو زه فکر کوم چې دا یو غټه خلا ده د سولې په پروسه کې. نو نه پوهېږم، پمپیو وزیر خارجه د امریکا دوی ورځې مخکې د خبرې ته اشاره وکړله چې موږ دوی سره دوه پټ قراردادونه امضا کړي دي. هغه پټ قراردادونه در وسه د ملت سره نه شریک شوي چې آیا په هغو دوه پټو قراردادو کې د مواد مخدر موضوع شته که نشته. کوي خو ډېر ښه دی او که نه وي دا یو غټه ستونزه ده، غټ تشویش دی او دا کېدای شي د جنګ د اوږدوالي سبب وکړي.
بلې، ځینې مسایل داسې دي چې دوی بعضې مسؤلیتونه افغان دولت او افغان ځواکونو ته راګرځي چې وروسته د نش توافق نهایي کېږي او سولې مسله ختمیږي، خو دا د مخدره موادو مسله چې ده دا یوه نړیواله او سیمه ییزه ستونزه ده. په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان دولت به په راتلونکي کې وکړی شي چې داسې یو لوی مسؤلیت ومني چې حتی هغه سیمه ییز او نړیوالې اجماع او هڅې ته ضرورت لري؟
خپله توافقنامه مشروط پر دې ده چې دوی باید د بین الافغاني خبرې شروع کړي، او بین الافغاني خبرې مې زه فکر نه کوم چې په څو میاشتو کې خلاص شي، ځکه دا ډېر اوږده پروسه ده. جزئیات د امریکایانو د توافقنامې څو چنده ډېر دي. امیدواره یم چې افغان حکومت یا افغان طرف یا افغان بین الافغاني ایحاد یا پلاوی د طالبانو سره په خبرو کې د مخدره موادو مسله په جدي توګه ونیسي او د دې لپاره په ګډه مجادله شروع کړي، نه یوازې د حکومت تر طرفه. که دا کار ونیسي زه په کامل اطمینان سره دا وایم که طالب نه نور داسې احزاب او خلک ګډه شته چې د مواد مخدر په حاصلولو سره، د هغو د زکات په حاصلولو سره، د هغو د فائدې په حاصلولو سره به دوی دا جنگ وشکي او د افغانستان ملت ته به یو ډېر اوږدمهاله سردرد دی.
یو مسله خو دا ده چې طالبان که ډېر کله دا رد کړي، دوی وایي چې مخدره موادو مسله کې دوی لاس نه لري، ځکه دا یو نړیواله مافیا ده. نو دغه نړیوالې مافیا ته بیا داسې ادعا کوي چې طالبان یو چتر برابر کړی لکه نور ترهګري ډلې چې دوی خپل فعالیت کوه. داسې امکان هم لري چې طالبان وکړی شي په راتلونکي کې، او آیا دا حساب په هغوی کېدای شي چې دوی به واقعا صادق وي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې؟
وروره، یوه موضوع خو د لمر نه ده، دا چې طالبان یې ردوي دا واقعیت وایي. کرل او قاچاق یې دوی نه کوي، په دې کې شک نشته، په دې موږ موافق یو، لیکن په حملو نقل او په زکات کې مستقیما دوی حق لري. موږ په لسهاو اسناد لرو چې د قاچاق پرو په کاروان په حملو نقلو کې چې د ایران او دې منطقو ته وړل کېږي، طالبان یې سکوټوي، دوی اماهنګ کوي، دوی ورسره وړي. پس دوی باید دې مسایل سره ګډ نه کړي. موږ پر طالبانو د کرلو او د بین الملی مافیا اتهام نه دی بسته کړی، بلکې د دوی د تقویې او د حملو نقل دغه مفردي لرو چې اکثر اوقات په قاچاق کې نه، بلکې د افغانستان د سرحداتو تیرول د دوی په مسؤلیت کېږي. هغه د قاچاقبرانو وانسته د کاروانو واقعیتونهسته، هغه کاروانونه چې بمبار شوي دي د طالبانو په موجودیت کې په تیرو څو کالو کښې د کوردو اسناد موجود دي. طالبان باید د دې سه انکار ونه کړي. ټول محلي خلک په هلمند کندهار کې پر شهیدان دي پر دې موضوع باندې.
له خالد پښتون سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلا مرکه اورېده. ښاغلي پښتون وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې مالي سرچینه نشي مواد دي، خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري. اوس مو پام د هغو شوو ژوند ته راګرځوو چې میړونه یې معتادین دي. په 1928 شمسي کال کې 1400 ښځو د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي قضیه ثبت کړي چې په دې ښځو کې د اکثرو ښځو میړونه معتادین دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دې ښځو ویلي دوی ځکه له خپلو میړونو څخه جلا کېدل غواړي چې میړونه یې معتادین دي. دا معتادین د کورنۍ لپاره روزي نسي ګټلی، اولادونه نسي روزلی، او د خپلو میرمنو اړتیاوې هم نسي پوره کولی. د معتادینو د درملنې روغتونونو مسؤلین وایي چې د میرمنې او میړه د تفریق یا جلاوالي د غوښتنې تر څنګ د هغو ښځو شمیر هم ډیر سوی چې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
خان محمد تر څو ځله نشې پریښودلو وروسته بیرته معتاد او د خپلې کورنۍ د اوږو بار شوی دی. دا د خپلې میرمنې اړتیاوې نشوای پوره کولی، ځکه یې نو ښځې طلاق ځینې وغوښت. شپږ کاله کېږي چې خان محمد د روزګان ولایت په ترینکوټ کې اوسېږي، او د احتیاط تر څنګ یې د ښځې او اولادونو جلاوالی هم ډېر ځوروي.
زند کور رالم دلی می روزانه و کور رخ روزانه کوم سر مدیگر کار کوم. یت سالی که نو سر لرم، نو دویز ما سر آلی که لرین زده دوی سر لرم. دا بنا طلاق دیم، دا با طلاق دیم، طلاق سر کم. این زش پشکاله کیجی سی زده کورتا نیم تلده. دونی زده در را کیسی بالا خو اندازه انسته.
د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په دالیزونو کې هر ورځ لسګونه ښځې ښکته پورته کیږي او د خپلو ستونزو د هواري لپاره دې کمیسیون ته ورځي. په دې ښځو کې ډیری غواړي چې د دې کمیسیون په همکارۍ له خپلو معتادو میړونو څخه جلا شي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی وایي چې په 1990 شمسي کال کې له دوی سره میړه او میرمنې د تفریق یا جلاوالي لسګونه قضیې ثبت شوي دي.
د بشری حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي 390 قضیې ثبت شوې دي. دا چې ښځې کمیسیون ته راغلي او له خپلو میړونو څخه جلا کېدل غواړي یو دلیل یې دا دی چې د دې ښځو میړونه معتادین دي. کله چې یو څوک په نشو باندې اخته شي، بیا کار نشي کولی او د کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره ورکولی. له همدې عمله یې ښځه بې سرپناه کېږي او مجبوره کېږي چې له میړه څخه جلا شي.
موږ وغوښتل چې د افغانستان له سترې محکمې څخه د میړه او میرمنې د جلاوالي د وروستیو شمیرو په اړه پوښتنه وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. د معتادو ښځو د درملنې د ملي مرکز رئیس ډاکټره ښایسته حکیمي وایي دا چې ځینې میرمنې له خپلو میړونو څخه جلا کېږي یو دلیل دا هم دی چې یو شمیر میړونه خپلې ښځې په زور په نشو باندې اخته کوي.
هر ورځ زرګونه ښځې د نشه یي موادو قرباني کیږي، ځکه چې میړونه یې معتادین دي. د دې لپاره چې ښځې د دوی په واک کې وي او ځنې جلا نشي، نو ځینې میړونه خپلې ښځې په نشو باندې اخته کوي. نشه یي مواد د طلاق او تفریق لوی دلیل دی.
په افغانستان کې څه د پاسه 300,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. له دې ډلې څخه زرګونه یې هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د غړو او یا هم د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته شوي دي. حقوق پوه او په کورنیو چارو کې مشاور هدایت الله عظیمي وایي ډېری معتادین چې د خپلو میرمنو اړتیاوې نشي پوره کولی خپلې ښځې طلاقوي.
اکثرا شوهرایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر.
ډیری میلیونه چې مهاجر سیوی له هیواد بهر په نشو باندې اخته سیوی دي. یو څوک چې معتاد سی هغه بیا د کورنۍ اړتیاوی په ځنګړي ډول د خزو اړتیاوی نشي پوره کولای. له همدې عمله یې خزي غواړي چې ځینی جلاسی او یا خپل همدا معتاد شخص خزي ته طلاق ورکوي
و یا ګویم طلاق میدن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس یو موته د ورځې له 50 څخه نیولې بیا تر 250 افغانۍ پورې پر نشي مواد باندې لګوي چې د لګښت په پام سره یو موته نشي کولای چې د کورنۍ مالی لګښتونه پوره کړي. دغه ډول هغه موتادین چې په میاشتو میاشتو خپل کورونو ته نزي د کورنۍ مسؤلیت د خوځو پر غاړه وي.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد له حال خبر سو. 22 کلن اقبال د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د محلي پولیس په پوسټه کې لمړی په شرابو او بیا د شیشې په نشو باندې اخته سو. دا چې نشو اقبال نور له 100 ستونز سره مخ کړی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی.
ما چې و پال دا په ځدی اړوب کې اربکه کې وظیفه لرله، بس مغه دیگه مونه پیره کې غفلت شوی و، پیره کې ویده شوی و، مونه غفلت شوی و. خو بس انرژي کې مونه اشاره پو خوړل، بس بیا په ځان پوینه غینه بعد مو ته زړه لرزه ولګیده. ما و شیشې عمل شون شروع وکم، نور خو به هیڅ مو عزت کې به هیڅ شی پرې نه خول، به هیڅ زندگی نه به هیڅ زړه راتور کواله. خو بس بنیم کلمه د عمل کې پوه زه چې شل غلن و مغه ټیم کې سوچ فکر مو بدل به پوه شو انداسې ټیم نه باندې تیرې دوه خو زړم به هیڅ خپه و نه. بیا مو وظیفه کوله، خو بس زبرست په ځان پوشم، بس بیا مو وظیفه پرې خو شیشه دومره کول چې بس ما ذهن به بدل و پوه شو، سوچ فکر مو بدل و بس اندې نه مو شیشه وهله. بس 500 افغانۍ 400 افغانۍ به ما وهله جمعه کې چې زیاته نشم به ونه کو بیخي به خپه م پوه شو. ما چې ځان کوم بله پوه شو ټوپک سره ځان ضربه کړه. بس اندی نه به بس خپل نشه ټایم معلوم به ورځې به درې ټایمه شیشه وهله. د عمل زه دی ته راوستم، خوب یې زما ورکو بې خوبه بې کوم سوچونه فکرونه به زما بدل شول. داسې وایي چې 2000-3000 به ما خسته په هغه کې میاشتې کې افغانیو. بس دا به په ځان مصرفولی خالص په شیشه وظیفه مو چې پرېښو. بس بیا انداسې په کور کې پروت وم، په کور کې به ډېر په مشکلو ټایم زما تېرولو، اعصابو کې مو لږ تکلیف شته نه. اوله په خوا ډېر ټیټ وم، بس ښه صحیح جوړ ژوند زندگی مو بیخي روغ جوړ وم، بس ښه ټیټ وم. نشه زه بیا داسې خراب خراب کوم بیخي سخت. دوه پیسو باور اچار رم دینه کولو هیڅ شی نه پوتې په ژوند کې. یا خیر مور پلاره بس راته وی پوه شو چې ته ملي توته نه پیسې بندې نه. مېرمن اولینی گزاره سره کول یو کال پورې، بس غن ورسته بیا غو گزاره سره نه کول. د شیشې عمل نه ورسته چې را باندې خبر شول به هیڅ شی ما کې نه پاتې، به هیڅ غم غرض را باندې نه کاوه.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما په ګاډه میلا وکو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سده چې سلیم له خپل کور تللې د ځوانانو یو ځانګړې ډلې جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې وسیږي. دا چې دا څنګه ډله د څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راځه راځه لالا جانا راځه.
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه راځه خدای دې راوله.
لاسونه دی راکه چې ښکلې کړم.
دا دی ښکلې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب نه کښېنم، بې ادبي ده، همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم، د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد منځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
غم یې مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه، نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی وا خزی چیری؟
څه وایې؟ تا دې دلته یې ما
سړیه، دا دې راغله ما، راشه کینه چې ډوډۍ درته راوړم.
سلیم چیرې دی؟
سلیم، نو څه درته وایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه.
ولې ته نه یې خبر چې چرسی سوی دی؟
هو، په هغه غم لړلي عمل خو یې خبر یم. ما ویل چې په بله بلا اخته شوی دی.
بله بلا یې څه کوې؟ سم لیونی شوی دی. ته ټوله ورځ له کوره ورکې، د لږ هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې، څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس زه هم دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وا سړیه، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا،
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اجی صاحب څنګه شو؟ دی سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب، معاینات مې وکړل.
ته راکه
دغه یې ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی؟
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دې اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ور سره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.